مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
تړي مشه لمړې د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی مدني ټولونو فعالانو او ملالي یوسفزی د مردان عبدالولي خان په هنتون د زدکون کې وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په اچین ولسوالۍ کې په بمی حمله کې سلور نوی داعش وسلوال وژل شوی دی او شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې چې له فوزي جاهریت څخه ډډه وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د مردان عبدالولي خان په هنتون کې د زدکون کې مشال خان وژن په سخت ټکو کې وغندل شو. د صوبای اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې دا پیښه نړۍ ته پیغام نه ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبای اسمبلی غونډې ته بیا په وینا کې ویل چې د مشال خان د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د تیر زیارت پر ورځ یو شمېر زدکونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه وواهو او وی واژو. زدکونکو پر مشال خان پر ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوی تور پورې کړی وو. خو د مشال خان پلار اقبال شاعر دا تورونه ناسم بللی ول. د ملګرو ملتونو د امن سفیري او د امن نوبل جایزه اخستونکو ملال یوسفزی په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مشال خان وجون کې د محکمه کړی. بیګا په خپل فیسبوک باندې خپور شوی پیغام کې ملال یوسفزی ویل چې د مذهب په نامه د خلکو وجنه د منلو وړ نه ده. ملخوا په نوم په خبرو کراچۍ کې د بندري ټولنو فعالانو د مردان عبدالولي خان پونتون د زدکونکو مشال خان د وجنې پر ضد احتجاجي لاریونونه وکړل. په خبرو کې د مدني ټولنو فعالان پرسله مخې ته راغون شوی بل او له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته د انصاف ورکړي. په دې موقع یو فعال طارق افغان ویل
الگ را ټول شوی دی، پولیس ولاړو، ای ای جی ولاړو، ایس ایچ او ایس پی ولاړو، خو هغه دغه ظلم دغه زیاته هغه سټاپ نکړې شو چې په دغه واقعیا کې د مردان پولیس دا هم برابر شریک دی.
همدارس د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهره کړې او ویل چې ریاست باید د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړ کړي. د پاکستان ایوانی بالا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پروند حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړي او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړي دي. پروند سینټ غونډې پر مهال رضا ربانی ویل چې حکومتي وزیران غونډې ته نه ورځي او په دې معاملې کې غیر سنجیده دي. نو موریدا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې پرونی غونډه کې یو حکومتي وزیر هم موجود نه و. رضا ربانی د احتجاج په توګه سرکاري پروتوکول واپس کړي او ایران ته خپل رسمي سفر هم ځنډولې دي. بلخوا په سینټ کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوندغړو هم د سینټ مشر د سرګندبونو ملاتړ کړی دی. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو وین قاري سعید نن مشال لیته وی چې لټول هیواد د ورته شمیرې ترلاسه شوې دي. نو موړي په سرشمیرنې کې د مازورانو پاړه ویل
شامل ان لوګونو پهلې بي اونات
د اولي ورځې دوی هم شمیرل، خو د مازورانو لپاره په فارم کې کوډ درستو شامل کړو او د شمیرنې عمل مکملې درستو د مازورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي.
د چارواکو په وینا د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل په 15 نیټه شروع کیږي چې یوې میاشتې پورې به دوام ولري. په پاکستان کې د سرشمیرنې عمل د تیرې مارچ میاشتې په 16 نیټه پیل شوی و. په بلوچستان کې د درغلي وزت یوې ټولنې پرون په صوبایي حکومت نیوکې کړي چې د خلکو ځان او مال اخوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. د انټي کرپشن موومنټ په نامه سازمان پرون په کوټه کې خبري کانفرنس پر مهال له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د خلکو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. د خبري کانفرنس وروسته د سازمان صوبایي سکرتر احسان الله سارنګزي مشال اړتیا وی چې صوبایي تعلیم سکرتر په رڼا ورځ اغوا شوی او تر اوسه پورې حکومت د نوموړي د راخوشي کولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. خو بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری ویلي چې د صوبایي سکرتر عبدالله جان قریش در خوشی کول لپاره خپل هلی ځلی جاری ساتلی دي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوختو مرګ ژوبلو په اړه نوي شمیرې اعلان کړې دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر نا زینو د تر ټولو لوی غیر اټمي بم له کارونې وروسته سلور نوی داعشیان وژل شوی دي. تر دې وړاندې دغه وزارت ویلي و چې په دې حمله کې شپږ دیش داعش جنگیالي وژل شوی دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په وژل شوو کې د ابوبکر، حمزه، شاهد عمر او د حافظ سعید ورور ولکان اسامه په ګډون د داعش جګپوړي قومندانان شامل دي. دفاع وزارت وای په دې حمله کې څلور تنونه هم دلمنځه وړل شوی دي. د افغانستان جمهوری ریاست هم ویلي چې دغه حمله افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شوې ده، خو وسلوالو ډلو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. په کندوز کې یو امنیتي چارواکي سید قربان موسوی نن رسنیو سره په خبرو کې ویل دغه عملیات چې تیره ورځ پیل شوي په ترڅ کې درې لوی کلي له وسلوالو مخالفانو څخه پاکې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو لشتون پاکې شوي هلته ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. هو وسلوالو طالبانو ادا کړی چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا یو جنگي بحري بیړه کوریایي ټاپو وزمې په لور روانه ده، شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې چې له فوزي جارحیت څخه ډډه وکړي. شمالي کوریا نن د هیواد د بنسټ ایښودونکي یو سل پنځمه د زیږون ورځ لمانځي او د طاقت مظاهره کوي. فوزي ډیکټیټر کیم جونګ یون په پیونګ یانګ کې د فوزي پریډ څارنه وکړه. په پریډ کې فوزیان ټینکونه، راکټونه، د راکټ ویشتونکي نظام او بین البراعظمي بلاستیک میزایل هم شامل ول. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانت کې سی این ای ویلي چې د ټرمپ اداري جدي فوزي جارحیت خطرناک حد ته رسیدلی او دا له پامه نشو غورځولې. بلخوا ټرمپ اداري خبرداري ورکړي چې د شمالي کوریا په اړه د ستراتیژیک زغم پالیسي ختمه شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ فاکس بزنس نیوز ته ویلي چې دوی یو ډیره طاقتوره بهري بیړه لیږلې ده. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریده. تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي ثبوتونه ښایي چې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د مذهب هیڅ پکاوې نه وکړي. د سوات تعلیم مبارزه ملالا یوسفزی وایي د مشال خان وجنې مذهب او د پښتنو روایتو ته سخت تاوان رسولې دي.
ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شئ، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ، غوړي انصاف ورکړئ، په دې کې غلي مه پاتې کیږئ.
په پېښور او کراچۍ کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې خلاف مظاهرې شوې دي.
د دې ویډیوګانې موجودې دي. په کار د دې چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف، نو پاک طالبان چې سکه یې د لکانو خو دې غي نه زیات کړی دي.
او په سروې 19 خبرونه کې د وګما فیروز سره خبرې کوو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر ماښام د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وجلو د پیښې غندنه شوې ده. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې تر دې دمه صوبایي حکومت داسې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ګینې دغه تن په رښتیا د مذهب سپکاوی کړی وو. وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي چې یو عدالتي کمیشن به د دې لپاره جوړوي او په دې پیښه کې ککړ کسانو ته به سزاګانې ورکولی شي. په دې اړه تفصیل د غلام غوس نورو.
د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان نومي زده کوونکي د وجلو د پیخي په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه حکومت داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د دین په سپکاوي کې ککړ وو.
نہیں نکلے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کچھ کام کر دیا تو اسلام کے خلاف ہے.
تر دې دمه داسې سشی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وجل شوي تن د موبایل ډیټا هم راوستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامي کاروایی کیدلی شي چې څو تنو ګڼ شمېر زده کوونکي بلوا کړل او زما په اند دا یو ډیر لوی ظلم شوی. د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه پیښه په دا ډول وغندله. سردار حسین بابک له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پیښې عدالتي پلټنې دي ترسره کړي. د صوبے اعلی وزیر پرویز خټک د عدالتی پلټنو د غوښتنه ومنله او وزیر اعلی پرویز خټک وویل د هوم سیکرټر سره زما تازه خبرې شوې دي چې ما ته دا کیس راولېږي چې زه یې د عدالتی پلټنو امر ورکړم. د دې سمې پلټنې پکار دي او ککړ کسانو ته سمه سزا ورکول پکار ده چې څوک په راتلونکي کې داسې ونه کړي. د اسمبلی په غونډه کې د مردان په پولیسو او د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکې وشوې چې په پوهنتون کې د مشال خان وهل ټکول تر دریو ګنټو پورې روان وو او انتظامیه او پولیسو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کول. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د امن سفیر ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستاني حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان قاتلان د زر تر زره ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزی په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وجلو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. تېره شپه د ملالی یوسفزی د پلار ضیاءالدین یوسفزی په فیسبوک پاڼه خپور شوي دغه پیغام کې ملالی یوسفزی وویل
حکومت ته مطالبه کوم
ملالی یوسفزی په خپل پیغام کې د پاکستان په حکومت، سیاسي او ریاستي ادارو غږ وکړ چې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریدۍ د راپورته شوو سپو دې مخه ونیسي.
سیاسي پارټیانې چې دي، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شئ، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږئ، هغوی له انصاف ورکوي، په دې کې غلي مه پاتې کېږئ، ځکه چې دا واقعي سبا هم کېدای شي. که تاسو اوس غلي شوئ دا واقعی به روانی او که تاسو بس راپاسی دی خبر وکړه، داسې قسمه سیزونه بیا نه کیږي. تاسو یې هم د دې لپاره تاسو خلکو له انصاف ورکوي چې تاسو انصاف نه ورکوئ، نو څوک به انصاف ورکوي؟
د ملګرو ملتونو د امن سفیر زیاته کړه چې کوم خلک د مذهب په نامه ټوپک پورته کوي او وجنې کوي، هغوی په نړۍ کې د پاکستان تشخص ته زیان رسوي او پاکستان بدناموي.
زه پاکستان ته ټول پاکستانیان ته دا پیغام ورکوم چې تاسو رايوځئ شئ، زموږ ملک نوم بدناميږي، زموږ ملک چې دی هغه به چې داسې قسم واقع کېږي، که په پېښور کې ماشومان مري او که دا واقع وشوه، زموږ ملک بهر ډېر غلطي مینځي او زموږ زیات تر ځینې خلکو ډېر سینسیټیو دي. زموږ ملک نوم بدنام شو، د اسلام نوم بدنام شو، زموږ بهر خلکو ته کمپلینینګ کوو، خو زموږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستلی بل انسان یې وژلی دی د مذهب په نوم.
ملالی یوسفزی په پښتو او اردو ژبه کې خپور شوی دغه پیغام کې وویل چې کوم کسانو مشال خان وجلې دي، هغوی نه د اسلام او نه د پښتنو نمائندګي کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو هم په دې موضوع راځو. یو بل ریپورت ته د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د زیارت په ورځ وجل شوی زده کوونکي مشال خان د وجنې پر ضد د جمعې په ورځ د بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعالان او زده کوونکي راجمع شوي او د کراچۍ پریس کلب مخې ته یې مظاهره وکړه. پر دې وخت مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د مشال خان وجنکې د زر تر زره ونیول شي او ریاست هم باید د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره تګلاره جوړه کړي. په دې اړه تفصیل د محمد عمران ناورو.
مظاهرچیانو پر دې مهال د مشال خان انځورونه پورته کړي وو او د هغه لپاره د انصاف غوښتلو نارې وهلې. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاؤنډیشن مشرې مہناز رحمان مشال ریډیو ته پر دې مخول
کی
د خلکو له چا دا واک ورکړی چې څوک ووژني. که چا کوم غلط کار کړی هم دی نو دلته زموږ سره عدالتونه شته، قانون موجود دی، باید د هغې خیال وساتلی شي. د چا د مرګ حق چا ته هم نه دی ترلاسه. موږ په ځنګل کې نه اوسیږو بلکې په یو ریاست کې ژوند کوو. چېرته چې یو آئین موجود دی، عدالتونه شته، یو پوره نظام دی. اوس چا چې دا کار کړی ویډیوګانې راغلي باید د دې د لارې دغه خلک په ګوته کړی شي. موږ د ریاست نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه کسان دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. د عوامي نیشنل ګوند ذیلی تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو. د یاد تنظیم د سند صوبې مشر اجازه اسلام وویل
نن سبا خو داسې دغه روان دی چې که څوک قتل کوي نو دغه منه یو آسان حل دی چې هغه منه توهین د سالت الزام ولګوي بغیر څه ثبوت بغیر دغه نه غدس وجل شي. د نن سبا د معاشره یو حصه جوړه شوه او د نیشنل یوت ارګنایزیشن طرف نه زه ډېر زیات مزاحمت کوم او حکومت وقت نه مطالبه کوم چې دغه کم خلق ملوث دي هغه د سرهم پنسي ورکي چې هغه د عبرت نشان جوړ.
مظاهرچیانو پر دې موقع د پوهنتون په انتظامیا هم ټکونه وکړل او ویل چې دومره لویه پیښه د یو پوهنتون دننه کېدل دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه زده کوونکي راغونډیږي، د چا د مرګ تیاریانې کوي او د پوهنتون انتظامیا هیڅ نه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو د کراچۍ سره سره تیر مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته هم د مدني فعالانو لخوا د مشال خان د وجنې پر ضد مظاهره ترسره شوه. دوی غوښتنه کوله چې د مشال خان د وجلو په پېښه کې ککړو کسانو ته دې سزاګانې ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث نورو.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې په ضد د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا ترسره شوه او په دې مظاهره کې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي او د هغه په وجنه کې ککړ کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي. د دې لاریون پر مهال مدني فعال او د پښتون زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان صدا ډول وینا وکړه.
مردان پولیس دا هم برابر شریک دی، د یونیورسټی انتظامیه دا هم برابر شریک ده، زمنګ میډیا په دې باندې انتهایی بزدلانه خاموشی اختیار کړی ده. موږ مطالبه کوو دا چیف جسټس پاکستان نه چې د دې واقعې دی جوډیشل انکوایری وکړي شي.
په دغه محل مدني فعال ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل
دوی چې په سره ورځ باندې په کم انداز کې دی وجلې دي، نه د اورېدو قابل نه ده، د بیانېدو قابل نه ده، په کاڼو باندې، په لرګو باندې جامې ورنويستې دي. درې غنټو کې دا سړی مړ کړی دی. دا الګ دا ګستاخی نه کړي. دغه لکانو چې کم دا ماشوم وجلې دي د دې ویډیوګانې موجود دي. په کار ده چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف، نو پاک طالبان چې څه کوي د لکانو خو دغه نه زیات کړی دي. دغه د قاتلانو ته د دغه عدالتونو په ذریعه سزا ورکړي.
یو بل مدني فعال عصمت شاجیهان وایي
افسوسناک خبر دا ده چې دا شی زموږ سماج کې اوس داسې پیلاو شو لکه کینسر په تور باندې. چې یو تعلیمي اداره چې هغې نه دا توقع وي چې هغې کې به روشن فکره د سماج معمار د دې سماج جوړولو والا بیدار خلک به را پیدا کیږي، هغې کې داسې واقع وشي. هغې وجه دا ده چې خاص طور باندې پی ټی آی حکومت او د جماعت اسلامي مشترکه حکومت چې دی دې دې ادارو کې کنزرویټیو خلکو د قدمت پرست خلکو د مذهب پرست خلکو د جنونی خلکو نه ډکه کړی دې دلته نه شکل ترکی پسند خلکو باسي ترکی پسند سوچ ختم کی تخلیق ختم کی علم ختم کی هنر ختم کی نو دا سماج دې اخر بوزي کم طرف تا
مدنی پالان وویل چې هغوی تیره ورځ د مشال خان جنازې لپاره ثوابۍ ته هم ورغلی وو او هغوی به د مشال خان د درېمې ورځې په مراسمو کې هم په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو چې د مارچ د 15 نیټې نه شروع شوی دی به نن د خالی پورا سر ته رسیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا چې د ټول ملک نه ورته څومره راپورونه ترلاسه شوي دي نو د هغې تر مخه به په ټولو ځایونو کې د شمیرنې عمل نن سر ته ورسولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر قاضي سعید مشال ریډیو ته وویل چې په وړومبي پړاو کې د څلور واړو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په درې شپېته ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل به نن د اپریل په 15 سرته رسي. د نوموړي په وینا چې د ټول ملک نه چې ورته څومره هم راپورونه ترلاسه شوي نو د هغې تر مخه په ټولو ځایانو کې به د شمیرنې عمل نن سرته ورسولی شي. صرف په ځینو سیمو کې یو نیم کور پاتې شوی چې شمیره یې د 500 نه هم کمه ده او د هغې وجه دا وه چې په کور کې به څوک موجود نه وو، خو ټیمونو یې دغه کورونه شمیرلی دي، صرف نفوس یې پاتې دي. د مزدورانو او سیکانو د شمیرې په حقلا د نوموړي وینا ده،
د اول ورځې دوی هم شمیرل، خو د مزدورانو لپاره په فارم کې کور درستو شامل کړو او د شمیرنې عمل مکمل درستو د مزدورانو صحیح شمیره به مخې ته راشي. تر څو چې د سیکانو خبره ده نو د اول ورځې دوی موږ په اقلیتونو کې شمیرلی دي، خو د دوی چې د سیکانو په حیث د شمیرې کوم درخواست منظور شوی دی نو د هغې په هکله یې ادارې سپریم کورټ سره رجوع کړې ده او چې څه هم فیصله مخې ته راغله نو په دویم پړاو کې به پرې عمل درآمد کوو.
د قاضي سعید په وینا چې دویمه مرحله به د 10 ورځو د دمې وروستو، یعنی د 25 اپریل نه شروع کیږي چې تر 25 می پورې به جاری وي، چې پکې به د ملک په پاتې 80 ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل سرته رسولی شي او دویم پړاو سرته رسیدو وروستو په 80 ورځو کې به یې نتیجه مخې ته راوړی شي. د ذکر دا چې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب تیره میاشت ویلي وو چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به 3,450 کروڑ روپۍ لګښت راځي او قریبا 1,09,000 تربیت یافته سرکاري ملازمین او د پاکستان فوج 2,00,000 امنیتي سرتیري پکې برخه اخلي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سینټ چیرمین پرون د غونډې په وخت حکومت د وزیرانو سینټ ته په نه راتګ او په غونډه کې د سنجیدګۍ نه ښودلو پر ضد احتجاج کړی او د استعفا ورکولو دړکۍ هم ورکړې ده. د نوموړي په خبره چې حکومت پارلمان ته جواب دی دی نو له ډېرې مودې راهیسې په دې معامله کې سنجیدګي نه ښایي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر ته سینټ چیرمین میار زرابانی هغه وخت د حکومت د رویې پر ضد احتجاج وکړ چې د غونډې دوران یو وفاقي وزیر هم نه و حاضر. په کومه چې نوموړي د ایران سرکاري دوره هم وځنډوله او سرکاري پروتوکول یې واپس کړو او وی ویل چې د حکومت د دې رویې پر ضد د استعفا ورکولو ته تیار دی. مشال ریډیو چې د سینټ د چیرمین میار زرابانی په دې عمل له حکومتي سینیټرانو وپوښتل نو سینیټری کلسوم پروین وویل چې په دې معامله کې له چیرمین سره ملګری دي.
اول خو وزیران چې دي جواب کوي هغه سم راکړي، بل چې دي د راځي نه کم وزیر سوال دی، کوشن دی، د سو وار دی ویل دي، رائټینګ دی کړی دی، پرمیشن ته ویل دي، د پرزیدنت ته ویل دي، د نو وراله بیا وزیران چې راځي هغه غلط جواب ورکړي، د دې کوم اسوسیشن دی هغه جواب جوړوي. دا ته هاوس از نه څه چې کم سوال چې موږ کوم خو ذاتی سوال خو نه دی او پبلک د پاره دی. روانه سټاند بالکل صحیح دی، هغه سپورټ کوم.
مشال ریډیو چې دوستین د اهمیت اړه د عوامي نیشنل ګوند د پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
د تلسم ترمیم چې پاین کې په 2013 کې وشو دی نه مخ کې پاین کې لیکلو چې حکومت قومي اسمبلی ته جواب دی په 2013 ترمیم کې دوی قومي اسمبلی او سینیټ دواړه په نگرانی کوي او حکومت دې دواړو ته جواب دی دا سینیټ یو قسم ته آئینی څه اداره ده چې حکومت هغه ته باید جواب وي نو د دې حکومت او دې ریکارډ ډېر خراب دی دوی همیشه پارلیمنت ته شاک کړی ده او د حکومت کمزوري کېږي په دې خبرې چې دوی چې کوم دې طاقت منبر سرچینه ده پارلیمنت دی هغه ته شاک کړی ده
کله چې مشال ریډیو دا مسله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام په وړاندې کې خو نو هغه وي
د سینیټ د چیرمن اهمیت دا دی چې کوم صدر پاکستان په ملک موجود نه نو هغه د ملک قائم مقام صدر هم وي حکومت ته پکار دی د پاره کې د غیر سنجیدګي مظاهره نه کوي او حکومت له پکار دی چې اغا رضا کی او ایوان بالا کې تن نشدا کم بحران پیدا شوی دی دا ختم
د غونډې وروسته ځینی سینیټرانو رسنیو سره خبرو کې ویل چې حکومت د پارلیمان تقدس پامالوي او داین خلاف ورزي کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په بنو کې د روغتونونو ډاکټرانو د خپلو مطالبو پوره کولو په لړ کې په احتجاج دي. دوی وایي که حکومت غوښتنې ونه منلې نو د ناروغانو معاینه به نه کوي، خو دوی د احتجاج په وجه ناروغان د احتجاج په وجه بلخوا ناروغان د زیاتو مشکلاتو سره هم مخ دي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
په بنو کې درې واړو روغتونونو یا هسپتالونو زنانه ډی ایچ کیو او خلیفه ګلنواز روغتون سینیئر ډاکټران د 1300 ورځونه د خپلو غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد په احتجاج دي او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه پرته د ناروغانو د معاینې بای کاټ کړي. ډاکټران وایي دولت 2018 کال کې دوی ته هیل الاونس اعلان کړی و چې تر اوسه ورته نه میلاویږي. ځایي خلک وایي د ډاکټرانو غوښتنې په خپل ځای خو زور یې ناروغانو ته میلاویږي. بنو زنانه او ماشومانو روغتون کې راته یو څو کسانو خپل احساسات داسې شریک کړل.
نوم نصرالله ده چې دوی چې هرتال کو دوی د پرایویټ کلینیک کې نه دي دا د بانکو دوی ورچل نوسته دي خپل پیسې وخلي چې په هسپتال شي وته وایي پرچا ور کې عادت یې جوړې دي تالوړ شه ابل د توي چیز ته لور شه.
ما نام لیا کتلی ده په مول داتی ریډي چې پرون می ول مسای مرسلا ډاکټرانو وجنه چې پښتنه والے نه و چې کوم ده ابل داسې ده چې په غلا چې ده دوه خپل غپونه لګي پارسالو دي چې کوم ده بالکل هغه دا نه وای چې یاره دا بیماران دی واټ چې هغه سندکانو چې بن پرتی دي جن کندي ایسا هغه نه کوي چې کوم ده.
بنو سینیئر ډاکټرز اسوسییشن یا ټولنه وای تر سوچ دولت د دوی غوښتنې نوی منلې او ورته مخصوصه نیټه او یقین نوی ورکړې احتجاج باید دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو اوس هم زو کوټه ته چرته چې د انټی کرپشن موومنټ مشرانو ویلي چې په دغه خار کې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه به برخې دي، حکومت پنګې په سمه توګه نه خرڅوي او په سیمه کې د امنیت وضع هم خراب ده. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د انټی کرپشن موومنټ بلوچستان لوري تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وویل سو چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د انټی کرپشن موومنټ صوبای صدر فضل محمد وویل
د کوټه شهر اله تاسو ته در معلوم دی چې بای دا ټیم هر طرف ګندګي پرته ده. پلانټ یې لګولی دی 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي، لیکن هغه پلانټ دغه بند ولاړ دی. په کچرو کې تاسو صافیانو حضرت سمجھ دا گزارش کوو چې تاسو ورسې خپل هلته وګورئ په 400 روپۍ د کوټه شهر ته راځي. ډاکټر کریم الله صاحب وایي زه ډېر ښه سړی موږ یې منو چې ډېر ښه سړی دی، لیکن دغه سوالونه چې موږ د دسه کړی دي د دې باید چې موږ ته جواب راکړي.
پر دې مهال د موومنټ صوبایي جنرل سیکرټري احسان الله سرنګزی زیاته کړه چې یوه میاشت پوره سوه خو د تعلیم صوبایي سکتر لا نه دی راخوش سوی.
عبدالله جان صاحب دلته د امن بلوچستان په نامه باندې صوبایي حکومت په کروڑو روپۍ خرچ کړی دی چې د بل ځای اسټرونټان راولي د ګوادار ویزیټ ورکوي دا ورته شو کوي چې دلته په بلوچستان کې امن دی، جبکې د دوی داګر دي دعوی دا غلط دي. پرواز باندې پرون ورځ باندې د کوټي له مسرو په بازار رضا عبدالله جان صاحب اغوا کړ. دلته د پولیس اختیارات له افسي سره هم دي، پولیس هم دي، د پاکستان ټول ایجنسي نه لاغه باوجود د سړی تنه نه پوري یو درک نسته.
په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زری ویلی دی چې صوبایي حکومت د تعلیم د صوبایي سکتر عبدالله جان قریش تر خوش کول لپاره خپل هلې ځلې روان ساتلې دي او د هرې ورځې رپورټ ترلاسه کوم. نوموړي تېر ماښام د بلوچستان اسمبلی وغونډې ته وویل چې حکومت د غوا کارانو یا تښتونکو پورې نږدې رسېدلې دي، خو ځینې شیان داسې دي چې دلته بیانول پکار نه دي. دلته خبره دا دونه وړ ده چې مسله مخه یعنی د مارچ په 15 نیټه د ناڅرګندو کسانو لخوا د تعلیم د لوړو زده کړو صوبایي سکتر عبدالله جان قریش هغه مهال د کوټې د وادت کالنیو څخه وتښتول سو کله چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس ناورو.
پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه په سخت ټکو کې وغندل شوه. د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویل چې دا پیښه نړۍ ته ښه پیغام نه ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي چې د مشال خان د وژنې د پلټون لپاره یې د عدالتي کمیشن جوړولو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو د امن سفیر ملالی سوزی په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مشال خان وژونکي دې محاکمه کړي. پرون په پیښور او کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د مشال خان کورنۍ ته دې انصاف ورکړي. د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر رضا ربانی پرون د حکومتي وزیرانو غیر موجودګۍ پر ضد سخت احتجاج کړي او خپل سرکاري پروتوکول یې واپس کړی دی. پرون د سینټ غونډې پر مهال رضا ربانی ویل چې حکومتي وزیران غونډې ته نه ورځي او په دې معامله کې غیر سنجیده دي. په پاکستان کې نن د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو سرته رسېدلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یو ویان قاری سعید نن مشال اړتیا ویل د ټول هیواد ورته شمیرې ترلاسه شوي دي. په بلوچستان کې د درغلیو ضد یوې ټولنې پرون په صوبایي حکومت نیوکې کړي چې د خلکو ځان او مال خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د اوښتو زیانونو په اړه نوې شمېرې اعلان کړي دي. دغه وزارت په خبرونه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناځایونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم له کارونې وروسته څلور نوي داعشیان وژل شوي دي. وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د وسلوال مخالفانو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او په داسې حال کې چې د امریکا یو جنگي بحري بیړه کوریایي ټاپو وزمې په لور روانه ده، شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې چې له فوجي جارحیت څخه ډډه وکړي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مدني ټولنې فعالې وګما فیروز خبرو ته چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې وه. د هغې سره دا خبرې په 19 پروګرام سروې کې زموږ همکاري ملیحه میرزاده کړې دي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هر کلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره وګما فیروز میلمنه ده. وګما لپی خبر پونتون په نفسیاتو کې از دکړې کړې دي. د سماجی خیرخې غړې کاری هم د از دکړې د وخت راهیسه شروع کړ. وګما د تور سر او صادر په نوم د یوې ادارې مشده هغه یو فعال یا اکټیویست چې د خزو د پرمختګ هغه ته د ورپېخو مسلو امن او تعلیم باندې کار کوي. وګما د ځوانانو د روزنې په پروگرامونو کې وخت په وخت برخه اخلی. په رستو کې هغه په دې مقصد د کابل سفر هم کړی چې د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن په یو ډل کې شامل و. د دې په تربیتی ورکشاپ کې د تھیټر للارې په ټولنه کې د شعور پیدا کولو او د جینکو د تعلیم په اهمیت خلکو ته پیغام ورکړل شو. نن په پروګرام کې لوګما فیروز سره خبرې کوو. وګما تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
اوس
په تاسو کې تاسو د نوو هلو ځلو په باره کې د تور سر او صادر په نوم خو تاسو د ادارې مشري کوئ، خو د دې ترڅنګ تاسو یو اکټیویست یې، د ټولنې د پاره کار کوي او کابل ته تاسو سفر کړو، نو که داغي په باره کې راته وایي چې دا سفر تاسو څنګه وکړو؟
کابل دا زم سفر د بچا خان ایجوکیشنل فاونډیشن طرف نو، او دا د ځوانانو د روزنې په اړه یو ورکشاپ شپږ یو هفته ورک شاپ باندې شپږ ورځې سره نور زمونږ نور همکارانو مونږ لس کسانو یو ډله هلته لاړو. د شپږ ورځني ورک شاپ کې مونږ د افغانستان د درې ولایتونو نه داسې پارټیسپینټس اغېستو چې هغوی ته مونږ ځوانان اغېستو چې هغوی ته مونږ ټرینینګ ورکوو. هغوی کې د کابل ځوانانو د ننګرهار ځوانانو او د خوست باندې ټرینینګ وو چې خدای خدمتګاري څه ته وایي یا د ځوانانو څه کردار کېدای شي چې کومې مسلې دي هغې باندې پوهه ورته څنګه پکار دا بیا پاوی باندې دی کار څنګه کولای شي. دین علاوه بیا دوه ورځې موږ په تھیټر باندې یو چې دا مسته ولګي او دوی غواړي چې پاوی باندې کار وکړي نو تھیټر هم یو ډېر خلار ده چې دا مسلې دي موږ راوچاتی کو او خلکو ته داغي په ذریعہ باندې یو پیغام ورکو.
ستاسو چې کوم ایجنډې سره تللی وای هغه به داغي مفهوم خدای خدمتګاری کنه نو دا خدای خدمتګاری د دې عمومي پیغام څه دی او بیا آیا هغه سره ستاسو خپل هدفونه پوره کړل د څه مقصد لپاره چې تاسو ولته تللی وای؟
څنګه چې ما وویل د باچا خان ایجوکیشنل فاؤنډیشن طرف نه تللی نو د باچا خان بابا نوم هم داسې دی او دا فاؤنډیشن جوړ شوی هم د هغوی په فکر باندې دی. څنګه چې باچا خان بابا خدای خدمتګاری کوله د هغوی د عدم تشدد تحریک چې څنګه نو هغه چې دی نن سبا بالکل ختم شوی داسې ورته ویلی شو چې هغوی هغه نو زموږ مقصد هم داری چې د باچا خان بابا فلسفه چې کومه د هغه په مخ کې لاړه شي نو مختلفو ځایونو کې زیات هم په دې باندې شي عدم تشدد فلسفه څوک د بیا زموږ اتلان څوک دي څنګه باچا خان بابا شو بیا ځوانان د دین خبر هم نوي نو په دې باندې مونږ خبرو. افغانستان کې چې مونږ کوم ټریننګ ورک کوو نو مونږ چې د کومو ابجکټیو سره یا کوم هدفونو سره خبرو کړو چې مونږ دلته نه چې کوم سوچ کړو چې هغه به مونږ هلته جب کوو او څه داسې زموږ مقصد دی چې هغه تر سره کوو نو هغه زما په خیال ډېر حد پورې مونږ چې کوم کار هلته وکړو زه خو ډېره خوشحاله شوم د هغې نه کوم ځوانانو چې هلته راغلي وو بیا د هغوی څنګه پارټیسپیشن کولو په ټریننګ کې زموږ په ورکشاپ کې او د هغوی هغه شوق ته چې ما کتل نو زه ډېره خوشحاله شوم او ډېر راته ښکاري چې څه دپاره مونږ تللي وو نو هغه کافي حد پورې مونږ کامیاب شو په هغې کې.
ما ستاسو یو لیکنه لوستله په یو ویب سایټ کې او هغه کې تاسو د خپل تجربو په حواله لیکل کړی دی او تاسو وی چې کله تاسو کابل ته روان وې نو تاسو زړه نا زړه وې په زړه کې مسیر و دا یره ولې وا سم احساسول بیا آلته تجربه تاسو څنګه ثابت شوه؟
څنګه ما هغه کې لیکلې دي په آرټیکل کې چې زړه فلم زما په زړه کې یره وا او بالکل هغه یره زما په زړه کې د دې وجه نه وځي زما تک اول ځل افغانستان ته او ما چې څنګه کتلې دي په میډیا باندې څنګه ګورم د افغانستان باره کې خبرونه نه ما ته هم داسې ښکاري چې هغه ډېر ځوان ویلار وی او هلته به بس تشدد او دین علاوه نورې هم نشته خلک پکې ژوند هم نشي کولی نو دلته نه خو زموږ هم دغه نظر دی او یوازې زما نه د ډېرو ځوانانو د ډېرو خلکو دغه یو نظر لري د افغانستان په باره کې دغه شانته چې هغوی تللي نه دي او هغوی هلته هر څه لیدلي نه دي نو زما په زړه کې هم دغه یو یره وه چې هلته به څه کېږي او بیا اوس چې کوم حالات دلته تیر شوي دي چې څنګه دلته ډېرې لطیفې هم مشهورې شوي دي په افغان یانو پسې او عام اولس هم ویل چې دا دلته نه لکه د شړلو لفظ استعمالوي چې دا دلته نه اوشړل شي نو په هغې باندې ما ته لګېده چې د هغه ځای خلک به موږ ته ډېر دومره به ډېر خفګان هم لري ډېر غوسه به هم وي خفه به هم وي خو چې کله زه هلته لاړم زما اولنی قدم چې کله ما په افغانستان په ایرپورټ کې مې کېښود او هلته ما خلک ولیدل نو ما ته هېڅ داسې ښکاره نه شو څوک هغوی په ټول ناول خدای چې په ایرپورټ کې هغوی چې موږ ته په خیر رالی وکړو نو هغه هم ډېر په ښه طریقه باندې هغوی موږ ته دا ویل چې خپل وطن ته په خیر راغلی نو د هغې دغه یو جملې سره هم زما زړه نه ډېرې یارې چې وي هغه ختمې شوې بیا د خلکو سره ملاوېدل یو ځای کې ما ته داسې محسوسه نه شوه چې زه یو بل ځای ته راغلی ما ته ډېر خپل وطن خلک راته ډېر خپل ښکاره شو او هغه خلک راته دومره داسې ښکاره نه شو څنګه چې دلته هغه درې خلکو ته دې ځای والا ځوانان چې کوم دي هغې یو منفي سوچ لري یا نه غواړي چې هغوی وي دا لر او بر فلسفه چې څنګه ده نو د هغه ځای ما ته ډېر په پښتنو باندې مین خلک ښکاره شو او هغوی موږ له ډېره مینه راغله دي هغه ټول چې کوم افغانستان باره کې وو منفی سوچ هغه بیخي ختم شو او یو مثبت سوچ ته بدل شو.
تاسو څه فکر کوئ د دوانو هیوادونو ترمنځ چې کوم خپل منځي مشکلات دي د اخو مشکلاتو په حل کولو کې د ځوانانو څه کردار دی هغه څه کې رول لوبولی شي؟
څنګه زمونږ افغانستان کې ګورو پاکستان کې نو د ټول نه زیات چې کوم تعداد لکه کوم د سګورو د ځوانانو هغه پرسنټیج زیات دی افغانستان کې هم زیات دی او په پاکستان کې هم. زموږ خیال کې دی ځوانان په دې باندې رابیدار شي او دا په دې خبره باندې ځان پوه شي چې د امن لپاره کار کول دي نو ډېر امن راتلی شي او د زیمن کې تعلق هم ښه کېدی شي. ټولو نه اول خدا چې څنګه زه نه وم تلیکا افغانستان ته او زما ډېر منفي سوچونه وم دغه شان ته نور ځوانان هم چې څوک تللي نه دي نو که دا تګ راتګ چې دی دا زیات شي د ولسونو په منځ کې تګ راتګ شو د ځوانانو په منځ کې تګ راتګ هغه تعلیمي ایکسچینج هم کېدی شي د حکومت والی نه هوکاوی نه کوي نو بیا ایجوکیشنل انسټیټیوټ ته پکار دي ځوانانو ته پکار دي چې یو بل سره تعلق نه ښه کړي او انتظار پروگرام منفی سوچنا ختمی گی او تعلق ممخی گی دین علاوہ سوشل میڈیا دیر خردار سوشل میڈیا جگہ پورا دنیا سر منگا کنیکٹ کئی فیس بک نن سب ہر سو استعمال یو ہر چا آئی ڈی سرے
تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړه کنه نو موږ ټوله ګورو استعمالونو کله چې داسې یو پټه وړه خبره راشي سه حالات او واقعیت مخې ته راشي نو دا دوه غاړو ځوانان موږ ګورو چې په سوشل میډیا یو بل ته کافی بد رد وایي یو د نفرت او د کرکې ډکې خبرې کوي نو د هغې باره کې تاسو څه سوچ دی؟
ما خبر ہو رہی دا مس کنسپشن یو بل من پی جن دلی ندی دل تا د گوور نو پ دی غاڑی تچ کوم زوان دی اغه د اغه غاڑی زوان مبارک یا خلق مبارک الیکشن ته منفی سوچ لري نز ال کلاړ مل تما او قتل نو او ډیر مثبت سوچ لري اغه زوان او قتل می هم دا چې په سوشل میډیا سره څنګه او سوچ چې دا کومه زغه کله بزی افغانانو په سیدا ډیر مشهور شي ور ډیره جګړې په اوښوي په سوشل میډیا خلکو په دې باندې ډیر څنګهول دغه چې په سوشل میډیا باندې استعمالي دي دغه شان تاغه منفي دغه په مخ کې باندې وړي او زما په خیال د ځوانان چې کوم پوهه دي په دې چیز باندې پوهیږي هغه بیا د دې خلاف څومره کمپین چلولې شي چې څومره غونډې کولې شي په دې باندې ڈسکشن مباحثی کئی نو دچا چې دغه منفی سوچ دی یا سوشل میډیا دی یو منفی سیس د لپاره استعمال یې وی مون په دې باندې په هیګی دا اصل کې نا پوهیا دا چې نه پوهیږي نو کبا دا شان ته وی کړي یو وړو کې شان خبر هم په سوشل میډیا یا د لطیفی په تور یو کې نو سټیټس ور کې دا وی نم دې رغټا مسلې جوړي نو دا ځوانان چې کوم پوهیږي وی ته بیا په کار دي شي په دې باندې زیات استعمال دا غیو کی او خلکو سره په مباحثی او کی څو دا منفی سټیټس ور کوي.
تاسو ذکر وکړو چې په دغه ورکشاپ کې د تھیټر استعمال شو نو اې کی تاسو څه پیغام ورکړو خلکو ته او څنګه تھیټر للارې څنګه تاسو خپل میسج چې دی یا پیغام هغه نور ټولو ته ورسو؟
موږ په ننګرهار پوهنتون کې دا تھیټر وکړو او کوم چې زموږ په دې ورځني ورکشاپ کې چې کوم زموږ ځوانانو چې کوم د شپږ ورځې موږ سره ټریننګ ورکشاپ اوسو نو هم دا ځوانانو نه موږ یو ګروپ داسې سلیکټ کړو چې هغه کې موږ ته لګېد چې تھیټر کې هغه یو اکټینګ هم کولی شي. زموږ اول طریقه دا و چې هغه ځوانان موږ انتخاب کړو چې کومه موږ ته لګېد چې هغه کولی شي په تھیټر کې کار. زموږ هغه کې بیا موږ داسې ټیم هغه ځوانانو سره موږ یو ورځ په تھیټر باندې ٹریننگ وکړو او سره موږ د دې باندې خبرې اترې وکړې چې دا هغه مسلې څه دي. نو ما ځوانانو سره مسلې راوچتې کړې او ویل چې په دې باندې په کار دي موږ تھیټر وکړو هغه کې د جنکو تعلیم او بیروزګاری وا او د ځوانانو کردار لکه وی اوندا ویل چې ځوانان هو چې شو تعلیم لار شي ځینې هغه ځوانان چې سبق مو وي خو هغه نه پس وی چې بیا څه د لارې پته نه شي اوس مخ کې څو کې چرته لار شي په تھیټر کې دا درې غټي مسلې موږ خلکو ته وښودلې چې د جنکو تعلیم د هغې په اړه څه څه مشکلات دي. ناسې اول څوک جنکو ته تعلیم نه ورکوي او خپل زامنو ته تعلیم ورکوي بیا موږ هغې دپاره چې کوم یو سلوشن هغه کړی نو هغه مو هغه خدای خدمتګاري کنسپټ څنګه اکټیویزم چې دی دا رضاکارانه کار چې کوم دی دا نن سبا ډېر کېږي خو ځوانانو ته بیا هم پته نشته څنګه به پخوا بچا خان بابا خدای خدمتګاري هغه یو کنسپټ وو نو دغه ورته موږ په دې ډرامه کې هغه کول چې خدای خدمتګاري تاسو داسې مکې نه تاسو یو وړوکی شان کار هم کوئ هغه دی د خپل کوسي صفائی ولی نوی هغه یو خدای خدمتګاری دغه شان وړي وړي مسلو باندې کار او خلکو کې یو شعور راوستل چې هغه هم پکارو کې زمونږ تھیټر هم دغه یو څو مسلې پکې مونږ خلکو ته وښودلې او دا غیر اثر وشو ځکه چې هلته څومره خلک راغلي وو تقریبا نسي دو سو نه زیات زمونږ لیدونکي وو چې هغه مونږ ته هلته تھیټر لیدو لپاره راغلي وو نو هغوی ډېر ښه سوالونه په تھیټر باندې اوچت کړل او بیا ډېر ښه یو بل سره هغوی بحث وکړو په دې مسلو باندې
په پروګرام کې کم وخت پاتې دی په اخره کې به زه تاسو نه تپوس کوم چې د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلانونه دي او د ټولو اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام دی
ما بس مشارت به دا ویل غواړم چې ما مقصد هم دا دی په خپل هم ډېر لپاره کار کوم چې جنکو ته تعلیم ورکړی شي او د خلکو لپاره هم دا یو پیغام دی چې هغوی هم د نن خپل کور کې ګوري که دا هغوی خور وي که هغوی لور وي بچی وي او هغه بې تعلیمه وي نو دنن نری او وی دا سوچو کی چې او وی هم څنګه ځامن خپل تلېږي او تعلیم دې کوي دغه شان تاوی په خپل لویانو باندې په جنکو باندې هم تعلیم وکي او زما په خپل هم دا کوشش دی چې زه جنکو له تعلیم لپاره کار وکم
ډېره ډېره مهرباني تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو
ډېره مننه
ډیر مننه اوریدونکو د ستاسو نوم کوم چې تاسو پروګرام واوریدو پکې را سره حصہ واغسته پر اتلونکو خبرونو کې به دغه شان نور ملمنه راځي تر هغه د ځان خیال ساته د الله پامن اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام جمهوریت ته په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو موضوع ځانګړې لړۍ ته دوام ورکړو. دا ځل په تیرو خبرونه کې د پارلمان د غړو ویناګانو په تناظر کې لسیړونکو سره خبرې شوې دي. دا پروگرام ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړ کړي.
د افغانستان سیاسي چارو پوهان په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې د افغان پارلمان کار څنګه ارزوي؟ افغانستان کې د پارلمان بنسټي خودل انتخاباتي عمل پیلېدل او د ولسی جرګې غړو منتخبېتل څه ډول لاسته راوړنې دي؟ آیا په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نشټواله د پارلمان چارې اغیزمنوي؟ په پارلمان کې د تنظیمونو او ډلو موجودیت د دې پر کار څه اثرات لري؟ په تیرو شاوخوا یوولس کلونو کې افغان پارلمان آیا خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له شنونکو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت ځانګړې لړۍ خبرونه ته مو دوام ورکړی. تاسو په تیرو خبرونو کې د افغانستان ولسی جرګې غړو باس واورید چې دوی د پارلمان لپاره څومره راضي دي، په خپلو چارو کې څه ډول خندونه او ځندونه ویني او د پارلمان په جوړښت کې کومې نیمګړتیاوي محسوسوي. تاسو په تیرو خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان پارلمان اکثره غړي د خپل کار راضي دي او داوه کوي چې د سیمو ولسونه هم له کار خوشاله دي او شکایت نه لري. د ولسی جرګې ځینو غړو جمهوریت خبرونې ته دا هم وویل چې دوی لا هم خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي. د ولسی جرګې زیاتره غړي ګڼي چې په سم ډول د پارلمان کار نه کول، په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو زیات نفوذ او پر مهمو مسلو د پارلمان ویش او اختلافاتو لوی لامل په افغانستان کې د لویو او ملي سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي. په نننۍ خبرونه کې مو د ولسی جرګې غړو دریځونه د سیاسي چارو پوهانو مخې ته ایښي دي او له هغوی مو د افغان پارلمان او د سیاسي فرهنګ په اړه پوښتنې کړي دي. په ننګرهار پونتون کې د سیاسيات استاد منګل شیرزاد وای په نړیوال کچ د پارلمان رول د اشخاصو پوهې له دولتي شرایطو او له بهرنۍ او کورنۍ محدودیتونو څخه د ازادۍ پورې اړه لري.
نړیواله سطح باندې چې سړی فکر کوي د پارلمان رول د مملکت په سیاسي امور کې یو یا مثلا په اقتصادي او فرهنګي امور کې د هغوی کړنې یا د هغوی فعالیتونه دا د دولتونو اشخاصو د فهم او پوهې پورې دی خو نه اړه لري. د بلې خوانه د هغه دولتونو کې د ظروف او شرایطو موجودیت دا هم د دې پورې اړه لري چې د پارلمان غړي څومره درایت لري، څومره مثلا نور امور کې وارد دي او څومره د بیرونی او داخلي فشارونو نه آزاد دي، کولای شي چې د ملت اراده به د کم تر سویر نه به د دې چې څوک تضمین کی د ملت د لپاره هغه لاس کې چې ولسی غواړي هغه کوم مشو وختنی چې ولسونه دي.
شیرزاد وایي که پر دې اساس د افغان پارلمان د تیرې لسیزې کار وارزول شي نو دا یو ویشل شوی پارلمان دی، ځکه یې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې لیدل کیږي.
کوم د افغانستان پارلمان تراشو بدبختانه دلته د افغانستان پارلمان په ډلو ټپلو ویشل شوی دی، او همیشه دلته چې قضاوتونه کیږي، دلته چې په ځینې موضوعاتو باندې بحث کیږي، دلته چې د قوانینو فرمانونو تفصیل برد دی الله وکول یا د قوانینو کې تعدیل راځي، دا ټول ډلو د ټپلو د ګټو د منافعو دپاره دلته کار کیږي. نو دا یو غټ مشکل دی د افغانستان په پارلمان کې، یا ووایو چې د افغانستان په تخمینی ارګان کې دا یو مشکل دی. نو په دې خاطر باندې چې وخت یو څوک د چا پورې وابسته وي، نو سلګي خبره ده چې د هغه د ګټو د منافعو دپاره کار کوي، که د قوانینو تصدیق وي، که مثلا د نړیواله سطح د معاهداتو او میثاقونو تصدیق وي، یا د افغانستان د هغې څخه د افغانستان جداوالی وي، دا ټول د خاصو ګټو منافعو دپاره د افغانستان کې په هماغه محورونو باندې خېږي. نو بدبختانه افغانستان پارلمان نه چې دا څو دورې راغلي دي، دوی د ملت لپاره خاصې ګټې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم د پارلمان جوړېدل او ورته دندې ټاکل یو ښه بنیاد یا بنسټ دی چې د خپل کار له لارې د اساسي قانون عملي کېدو ته دوام ورکوي.
دا چې پارلمان د اساسي قانون پر اساس جوړ د تقنینی قوا د حکومت ورته معرفي کېدی، دوی په اصولو کې حکومت وزیران استیزا کول، قوانین یې پاسول، یعنی حکومت نسوای کولی په فرمانونو چارې پر مخ بوزي، وکیلان خلکو ته درېدل چې دوی انتخاب کړي. خپله دا روح دا اصل د افغانستان د خلکو لپاره او د نظام د جوړېدو لپاره ډېر مهم و او تر ننه پورې دوام لري.
خو فکور هم د افغان پارلمان په چارو کې نیمګړتیاوې ویني او ګڼي چې کار یې ښایي هسې په سم او مؤثره توګه نه وي کړی، لکه ورته یې چې دنده سپارل شوې وه.
آیا دوی وکړی سوای د خلکو نمایندګي وکړي، دوی وکړی سوای حکومت د اعمالو نظارت وکړي، دوی وکړی سوای خلکو د عامو منافعو څخه دفاع وکړي، انکشافي پروګرامونه تصویب او مطرح کړي، حکومت مجبوره کړي چې عواید خپل ډیر کړي، فساد دمنځه یوسي، په دې کې دوی پاتې راغلي دي. چین سیاسي ګوندونه او متحدي ډلې ټپلې په افغانستان کې د اجازه ورنکړل چې وکیلان انتخاب کړي، دا خپل پر سر ایره جاري وکیلان چې د خپلو ګټو او منافعو لپاره کار کاوه، نن یې دی وزیر ته رایه ورکړې، سبا چې پیسې اخیستي بیرته وزیر رد کړي دي. د انکشافي پروګرامونو نه تطبیقول، حکومت د اعمالو څخه نظارت نه کول، د دوی وظیفه د قراردادونو په اخیستلو خپل خپلوان مقررول، په دولتي چارو کې مستقیمه مداخله کول، د عریضو تقدیمول، دا هغه څه و چې د افغانستان خلک او موږ د پارلمان د وکیلانو باندې داسې بې اعتماده کړو چې دا چې رایه واخلي اول رایه په پیسو اخلي، بل چې رایه واخیستل بیا خلک هیر دي، بیا چې د دې زړه او منافع ورته وایي هغه کوي.
منګل شیرزاد وایي د پارلمان د مشکلاتو او نیمګړتیاو لوی لامل په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي.
هغه ګوندونه چې هغه سیاسي پوخ د سیاسي درایت لري، سیاسي بلوغ ته رسیدلي وسی، واقعیت هم دا ده چې هغوی بیا کوم وخت چې په پارلمان کې سره راځي او هر څوک په خپل تناسب او قدرت او وزن په اندازه باندې چوکۍ ګټي پارلمان ته راځي، د هغوی هر یو کوشش کوي چې د ملي منافع او د ګټو لپاره په دستګمي ډول سره کار وکړي، او بیا هر یو کوشش کوي چې د بل په وړاندې رقابت او کانکورنس وکړي، چې ښه پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي، ښې مشورې وړاندې کړي، مثلا خیر کی باتات د دنیا سره د نظام قائم کړی شي، یا مثلا په ډیر مستقل ډول او په ډیر آزادانه او په تام قدرت سره په دولت باندې هغه پروژې او هغه کارونه وکړي چې هغه د ملت ګټې پکې وي. دنیا کې همداسې ده، مثلا حزبونه د ټول د کال کې، مثلا په ټول د عمر کې دوی همیشه سره رقابتونه لري، مثلا لفظي رقابتونه سره ډیر زیات وي، خصوصا په بل اتهامات واردې، ولې کوم وخت کې چې د ملت پورته سره راټول شي بیا هلته ملي منافع مقدمه دي نظر شخصي منافع وتا.
یونس فکر وای جمهوریت خپل وسایل او اوزار لري چې پکې تر ټولو زیات مهم ګوندونه او د ګوندونو ډیسپلین وي.
تاسو ته معلومه ده دیموکراسي خپل ابزار او وسایل لري، او د دیموکراسي یو ابزار چې پلاستیک چاغه وچلیږي هغه سیاسي سراسري د پروګرام خاوند ګوندونه دي چې هغوی د خلکو اراده راټولوي، خپل پروګرامونه مطرح کوي، بیا په پارلمان کې د ګوندي انضباط ډسپلین پر اساس باندې پرې یوه لاره ځي، یوه طرحه مني یا یې ردوي، او تلاش یې دا دی چې یا د اپوزیسیون یا د متحد ګوند په حیث باندې د حکومت د انکشافي پروګرامونو باندې یا نیوکې کوي رامالو، او یا دا دی چې همکاري ورسره کوي. په افغانستان کې ګوندونو ته اجازه ورنه کړل شول یا دا مرسته ورنه شول چې جوړ شي، بس مستقل جهادي تنظیمونو پرې په صادقو پورې تړلي شخصیتونه راغله، او دوی هم یو د بل پر ضد رقابت درلود. حزب اسلامي والا د جمعیت سره جمعیت د دوستم سره د دوستم د ماسک سره هر یو خپل قومي او ژبني او شخصي سمتي ملحوظات په نظر کې نیول کوم ډسپلین او انضباط ژمن نه و، ځکه یې ونه کړی سوای چې د پارلمان دنده شي د شو قوانینو پاسول و هغه پاس کړي او حکومت یې ته مجبور کړي چې فساد ورکی او خدمات خلک ته راکړي.
نو چې ګوندونه دومره مهم دي چې د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې ټولی اړین بولي، ولې په افغانستان کې پر ملي کچ سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي؟ د ننګرهار پوهنتون د حقوقو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او ګوندونو نه جوړېدو یو مهم لامل د ولس د سیاسي پوهې کموالی دی.
دا د ملتونو د سیاسي درایت او پوهې پورې اړه لري. افغانستان کې بدبختانه تاسو ګورئ چې د څه کسانو په دې پارلمان کې شته چې هغوی اوس پر خپل امضا نشي کولی، مهر لګي خصوصا څو لا چې دا بیا سیاسي مسایل تحلیل کړی شي، اقتصادي هغه بحران مسایل تحلیل کړی شي، یا دا نړیوال موجوده حالت چې مثلا روان دی د هغوی د تحلیل نه ډېر عاجز دي. نو بدبختي دا د ولسونو د پوهې او د سیاسي درایت پورې اړه لري چې څومره دوی د تنظیمي ګټو تر څنګ ملي ګټې مقدمې وګڼي چې په آینده کې په ولسونو کې ځای پیدا کی او بیا بیا او په څو څو ځله مثلا دوی سیاسي حیات لاره پیدا کی.
شیرزاد وای همدا وجه ده چې په افغانستان کې کډلې یا ځینې ګوندونه جوړ شوي هم وی هغه یوازې د یو مقصد تر پوره کېدو موجود وي او بیا ختميږي، یعنی د نظریه یا ایديولوژي پر اساس منظم ګوندونه نه دي جوړ شوي.
د خلکو یو مشکل همدا ده چې چته چې ډلې او ټپلې ګوندونه جوړ شوي دي دا مقطعي شکل باندې یا په اصطلاح د تاریخ یو لنډ مقطعي د پاره د خپل اهداف د پاره کار کړي نور ګون مطالعه شیشوی د منځ تللی دي. یعنی دا معنی چې مقصدی ګونه یا ګوندونه نه دي رامنځته شوي چې د خاص ایدولوژي د لپاره وفادار پاتې شي او تل مثلا هغوی کار کوي او هغوی نسبولیان او اراده مند چې د ملت لپاره خدمت کوي، د خاصو اقتصادي ګټو مثلا د نورو ګټو د لپاره رامنځته شوي د منځ تللی دي. نو دا د یو مسله ده. دوم دا ده چې دولت هم ونه شکله چې احزاب ته د زمينه مساعده شي چې هغوی واقعا کاروتی. بل ډیره مهمه خبره دا ده چې ګوندونه معمولا ولسونو ته خپل جوړ شوی دي، وخت چې خپل ګټي او منافع په خطر کې ګوري بیا نو همیشه ولسونو ته دروغ وایي، او دغه باسه دي کې چې خلکو د ګوندونو نه د غوند د تنظیمون ته د ورتګ نه یو نو احساس د خطر کوي. نو په دې خاطر باندې خلک هم لا تر اوسه پورې دې حد ته نه دي رسیدلي، دې پښتګۍ ته نه دي رسیدلي چې احزاب صرف د دې لپاره چې دوی خپل یو مدني حرکت یو یو خپل غوښتنه هغه په اصولي او قانوني شکل د ملت مخې ته د دولت مخې ته کیږي او د هغه نه د ملت حق واخلي. هغه رهبران هم په دې کې ملامت دي چې اکثر وختونه د خپل ګټو لپاره کار کوي چې ګټې ترلاسه شولي بیا ګوندونه متلاشي شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي په افغانستان کې د ګوندونو نه جوړېدو لوی وجه د تیر او وسني حکومت عدم توجه او د سیاسي فرهنګ دودېدو مخې ته خندیدل دي.
حکومت خو بدبختانه هغه رئیس جمهور وو د انتخاباتو شیوه د کارې ملک التوایفي و پکې به تر دا و چې خلک په قومو وویشي سره تنظیمي کې قومونو ته مشران وتا چې پلار چې ملسو زوی ته چپن اوروا غونډي و د سمال روټړي لنګي او پر سر کې هغه دا کول هغه په دې فکر کې و چې ګوندونه خیانت وکړي په چیرې کې هغه څه چې دی ګوندونه ورته وایي هغه ګوندونه نه وه صادقه هغه ډلې کتلي وو جنګي تنظیمونه وه چپیان هم ډلې وو په هغو کې داسې نه وه ولې په ډیموکراسۍ کې چې ګوندونه راځي په ټولو د مخه په خپل داخل کې ډیموکراسي رواجي وي، مشران یې انتخابي وي، پروګرام یې معلوم وي، وکیلان هم په خپل داخل کې انتخابي کوي، مثال چې استادي جمهوري خوانو ډیموکراټانو د مونږ ټیم دی چې اول خپل په منځ کې انتخابات کوي بیا وروسته د دولت وکیلان انتخابي نو دلته کرزی اجازه ورنکړه کاستان او اشرف غنی هم دې ته یا خلاف نه دی یا دا دی چې دې فکر کوي خپل ګوند نسل جوړولای شي نور ګوندونو ته د ګوندونو د قوانینو پر اساس اجازه ورکړي چې د په انتخاباتو کې شرکت وکړي او په پارلمان کې چوکۍ ورته مشخص کړي د اپوزیشن نقش دمتي تاسو ولیدل چې په دا تفاهم نامه کې عبدالله او اشرف غنی چې امضا کړې یو خبره دا و چې باید یو اپوزیشن قوت هم ایجاد شي کاغه ډاکټر عبدالله حکومت کوي خو واه کې نه کوي باید اپوزیشن چې هغه تم توجه و نه سول نه دا حکومت نه د کړي حکومت اجازه ورنه کړل زمينه برابر نه کړل چې سیاسي سراتري ګوندونه شي د خپل مرام پر اساس باندې کار کوي په داخلي کې دیموکراسي یعنی هغه ایجاد کی او انتخابات
فهمه. منګل شیرزاد وایي د آگاهی کموالی لکبل په افغانستان کې د پخو ګوندونو پر ځای د غورځنګونو او وړو او تر یوې سیمې پورې د محدودو ګوندونو دکان جوړ شوی. د زیاتوی ورسره حکومت هم د ګوندونو جوړیدل نه تشویقوي ځکه بیا په هغه صورت کې اپوزیشن رامنځته کیږي.
د ګوندونو یو نو پښتلا دکان او دکانداری جوړ شوی ده. هر سری یو جنډا پور تکړه یو دکان خلاص کړي او په هغه جنډا پور تکړه ده او ګوندي جوړ کړي دي هغه چې څو پیسې ګټه منافع لاس راوړي هغه بیا نه پدې چې ولاړ شي سیاسي مسایلو کې بیا نو په اصطلاح نشي کولای چې تبارز کې ځکه چې هغه د خاصو ګټو لپاره وي نو د خلکو هم